アバサメラジオ。
السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه تمو زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار اکرام مسکینیار هرکلای کوو. نن سه شنبه د 1409 هجری مریض کال د غبرګولی یا جوزا شپږویشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې له 14 سره برابره ده. د ازادي رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خبرو. راپورونو کې به واورئ چې سبا او بل سبا په ناروې کې د سولې په اړه په یوه غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو استازي ګډون کوي. په چین کې د ورېښمو د لارې په اړه د بحث په یوه غونډه کې د افغان سوداګرو د ګډون په اړه راپور او نور موضوعات هم لرو. خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. د مهمو خبرونو سرلیکونه: د بدخشان امنیتي چارواکي د دې ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والي د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د نړیوال جام د مقدماتي لوبو په لړۍ کې نن د کمبودیا له ټیم سره د سیالۍ ډګر ته وځي. او په نړیوالو خبرونو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون د روژې د مبارکې میاشتې په اوږدو کې په یمن کې د اوربند لپاره غږ وکړ. بشپړ خبرونه: بدخشان کې چارواکي وایي چې د دې ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی والی په جرم ولسوالۍ کې وژل شوی. د بدخشان د امنی قمندانې ویان لال محمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې مولوي امان الدین له خپلو 14 ملګرو سره پرون مازیګر د جرم ولسوالۍ په درې خستک سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي حملو کې ووژل شو. د احمدزی په وینا په وژل شویو کې 8 بهرنیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لبلې خوا د افغانستان دفاع وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر وایي په دغو تصفیوي عملیاتو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د کابل په لمنو او همداراز په کندهار، لوګر، هلمند او فراه ولایتونو کې ترسره شوي 3 وسلوال مخالفین مړه او 350 نور ژوبل شوي. د نورستان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې 350 بوری امونیم نایتریت سره چې په بمونو کې ورڅخه کار اخیستل کېږي او افغانستان یې پر واردولو بندیز لګولی ضبط کړی ده. د نورستان امنیه قمندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته وویل
350 بوری دی امونیم نایتریت او اور سره کوم کیمیاوی مواد چې 50 کارتن د هغه دی چې په انفلاک سره کومک کوي او نورګرام کې دانی ول شي دی.
جنرال زیایی همدارز وویل چې له دې موادو سره موټر چلوونکی هم نیول شوی او اوس ورڅخه تحقیقات کیږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د کمبودیا له ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان ټیم د فوټبال د 2018 نړیوال جام ته د غوراوی لومړۍ مسابقه د ایران په مشهد ښار کې 0-6 په وړاندې سوریه ته بایلوده. نننۍ مسابقه د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4 بجو د کمبودیا په پلازمینه پنومپن کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال ټیم د روزونکي مرستیال علي اسکر لالی ازادي راډیو ته وویل د سوریه په وړاندې چې سخته ماته مو خوړه تر یوه حده یې د فوټبالرانو پر روحیې اغیز کړی. د دغسې یوې ماتې انتظار مو نه درلود، خو په هر صورت موږ د دې لوبې لپاره د لوبغاړو د روحیې او هم په نورو برخو کې تیاری نیولې. د افغانستان ټیم له سوریه، جاپان، کمبودیا او سنگاپور سره په یوه ګروپ کې لوبې کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون د سویس په جنیو ښار کې د یمن د سولې خبرې پیل کړې او د بشري دلایلو پر اساس د یو اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. د سوریې په مشرۍ ائتلاف هڅه کوي چې د ایران پلو حوثي اغیانو چې پر صنعای ولکه ټینګه کړې او د بندري ښار عدن پر لوري پرمختګ کوي د پرمختګ مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل دغه اوربند به چې د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت پایلېږي لک تر لګه 2 اونۍ دوام وکړي ترڅو د هیواد ته د خلکو د اړتیا وړ مواد ورسیږي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر ریاض یاسین عبدالله وویل چې په تعبید کې د دوی حکومت با په هغه صورت کې پر یو محدود اوربان غور وکړي چې حسین د عدن او تعز په ګډون له ښارونو وزي او له شپږو زرو زیات بندیان خوشي کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون هیله څرګنده کړه چې د امریکا هغه پلان چې د راپورونو له مخې غواړي د روسیې سرحدونو ته نږدې د ناټو په غړو هیوادونو کې ټانکونه او درنې وسلې زیرمه کړي عملي نشي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي روسیه هیله لري چې د داسې یو وضعیت مخه به ونیول شي چې په اروپا کې یوه نوې تسلیحاتي سیالي پیل شي، نو دا به ناوړه نتایج ولري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تېرې شنبې په ورځ د یو شمېر امریکایي او د ناټو د نورو غړو هیوادونو د چارواکو له قوله راپور ورکړ چې واشنگټن په پام کې لري د بالتیک او د ختیځې اروپا په یو شمېر هیوادونو کې درانه پوځي وسایل او تجهیزات په زیرمتونونو کې ځای پر ځای کړي ترڅو هغو متحدینو ته چې په اوکراین کې د روسیې کروړو اندېښمن کړي ډاډ ورکړي او هم د تیری مخه ونیسي. پولنډ او لیتوانیا تایید کړي چې دوی په دې اړه له واشنگټن سره خبرې کړي. او ستای خبر د فلوریدا پخوانی والی جیب بوش پرون د جمهوری ریاست لپاره رسمي کمپاین پیل کړ او ژمنه یې وکړه چې د زړه له اخلاصه به دغه کمپاین پر مخ بیایي. دوه شپېته کلن بوش د پخوانیو دوو ولسمشرانو د مشر بوش زوی او د کشر بوش ورور دی. بوش چې میرمنې په مکسیکو کې زیږیدلې خپلو پلویانو ته د میامی په پوهنتون کې د وینا پر مهال په انګریزي او هسپانوي ژبو وینا کوله. بوش وویل په هر ژبه چې وي پیغام به یې خوشبینانه وي، ځکه دی ډاډه دی چې د امریکا لپاره ښې لسیزې په انتظار کې دي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دولس ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي: کابل د تودوخې لوړه درجه 2.2، ټیټه 14، اسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړه درجه 9.2، ټیټه 40، اسمان ځای وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 8.2، ټیټه 14، اسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 8.2، ټیټه 22، اسمان لمر. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 8.2، ټیټه 14، اسمان لمر. غزنی د تودوخې لوړه درجه 9.2، ټیټه 14، اسمان لمر. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 8.2، ټیټه 14، اسمان لمر. بامیان د تودوخې لوړه درجه 14.2، ټیټه 9، اسمان لمر. او بدخشان د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 11، اسمان لمر.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. کوابورې چې ټاکل شوې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازي سبا او بل سبا په ناروې کې د سولې په اړه په یوه غونډه کې ګډون وکړي.
ښاغلی استاد محقق دی او همداراز څلور د حکومت چارواکي هم مشتره دي. په دې غونډه کې د افغانستان په نمایندګۍ باندې هلته ګډون کوي.
د کابل د یو شمېر ښوونځیو د ښوونکو اعتراض پرون هم روان و. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو چارواکي په چین کې د ورېښمو د لارې د بیا رغونې په غونډه کې ګډون کوي.
موږ انتظار لرو چې دا بحثونه د افغانستان د ترانزیتي اهمیت په باره کې ډېر مهم تمام شي.
او په خیبر پښتونخوا کې د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د درغلیو له ادعاو وروسته د اعتراضونو په دوام نن بیا یو لاریون په پام کې دی. د خبری مجلې ته تر پایه غوږ شئ، نور راپورونه به هم واورئ. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ټاکل شوی چې سبا او بل سبا د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د سولې یوه غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره اوسلو ته هم د طالبانو او هم د افغانستان د حکومت د پلاو د رسیدو خبر ورکړل شوی، خو دا چې دواړه لوري به په خپلو کې په مستقیم ډول خبرې هم ترسره کړي که نه، تر اوسه له هیڅ یوه لوري نه ده تایید شوی. د افغانستان د سولې عالي شورا هم په دې اړه بې خبري ښیي. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د افغانستان د سوریه علي شورا وای په دې اړه چې آیا د ناروې په پلازمینه اوسلو کې به د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې ترسره شي زیات معلومات نه لري. ټاکل شوی ده چې اوسلو به د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د سولې د یوې غونډې کوربه وي. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق له یو پلاوي سره په دې غونډه کې د ګډون لپاره اوسلو ته رسېدلی دی. دا خبره د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وکړه.
تر دې مرحله الله هم مختلف چې د غونډې د احتیاط په اړه باندې وژغېږم، ځکه چې غونډه یوه عیسوي میاشتې په اوولسمه او اتلسمه نېټه په اوسلو کې جوړېږي. عمومی هدف د غونډې هغه به د سولې په اړه خبرې وي، او په دې کې د افغانستان څخه د اجرایه ریاست دوهم مرستیال ښاغلی استاد محقق دی، او همداراز د نور د حکومت چارواکي هم ورسره دي. په دې غونډه کې د افغانستان په نمایندګۍ باندې هلته ګډون کوي.
هغه په دې اړه چې د پلاوي مشري څوک کوي او په ترکیب کې کوم کسان شامل دي، له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. خو ځینو نورو سرچینو ویلي چې د بهرنیو چارو د مرستیال حکمت کرزي په مشرۍ یو پلاوی اوسلو ته رسېدلی دی. ویل شوی چې د ولسي جرګې پخوانی رئیس یونس قانونی، د سوداګرۍ پخوانی وزیر انوار الحق احدی، د ښځو د چارو پخوانی وزیر حسن بانو غزنفر او د سولې د عالي شورا غړی فرهاد الله فرهاد په دې پلاوي کې شامل دي. د راپورونو له مخې د طالبانو یو پلاوی هم په اوسلو کې دی. د دغه پلاوي په ترکیب کې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو شمېر غړي شامل دي، او مشري یې هم شیر محمد عباس تانکزی او قاري دین محمد حنیف کوي. خدا چې د افغانستان د حکومت دغه لوړ پوړی پلاوی به د طالبانو له استازو سره مستقیمې یا غیر مستقیمې خبرې ترسره کړي، تر اوسه هیڅ یو لوري ازادي راډیو ته دا مسأله نه ده تایید کړې. ځینو رسنیو د دوشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو استازي او د افغانستان د حکومت چارواکي به په اوسلو کې مستقیمې خبرې ترسره کړي. د سولې د عالي شورا یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اوسلو د غونډې په اړه له دوی سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي، او نه پوهیږي چې آیا د دواړو لورو تر منځ مستقیمې خبرې به ترسره شي او کنه. خو دغې سرچینې د دې یادونه هم وکړه چې د دوی د فشارونو له مخې داسې ښکاري چې طالبان دې ته تیار شوي چې د افغانستان له حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني. تر دې مخکې د افغانستان د یو شمېر سیاسي څېرو د ملي شورا د غړو او د مدني ټولنې د غړو او طالبانو ترمنځ په څو بېلابېلو ځایونو کې غونډې شوې وې. ناروې هم څه موده مخکې د دا ډول یوې غونډې لپاره زمینه برابره کړې وه. د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله اعظمي وایي د افغانستان حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره په غیر مستقیمو خبرو کې ښکېل شي تر څو رسمي خبرو ته لاره هواره شي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوسلو غونډه یوه مهمه غونډه وبلله، او ویې ویل چې دا به یو ښه فرصت وي چې طالبان او د افغانستان د حکومت استازي سره مخامخ خبرې وکړي، او په دې اړه چې په څه ډول د سولې خبرې مخته وړلی شي په خپلو کې نظرونه تبادله کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کابل ښار د مختلفو ښوونځیو معترض ښوونکي وایي تر هغه چې حکومت د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي خپل تحسن ته به دوام ورکړي. د ښوونکو د خپل اعتراض په 15مه ورځ پرون بیا هم وویل چې حکومت د دوی د ستونزو د هوارولو لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د پوهنې وزارت مسؤلین وایي چې د معترضو ښوونکو یو لړ ستونزې حل کړي او پاتې وخت غواړي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند په یو راپور کې اوروي.
سره له دې چې د کابل ښار د مختلفو ښوونځیو د ښوونکو پر تحسن شاوخوا دوه اونۍ اوړي، دوی وایي چې د پوهنې وزارت ورسره تر اوسه هم کړې ژمنې عملي نه کړې. د همدې له امله به خپل تحسن جاري وساتي. یو شمېر تحسن کوونکو د دوشنبې په ورځ د کابل ښار د حبیبې په ښوونځي کې وویل چې نور د پوهنې وزارت پر مسؤلینو بې باوره شوي او د مسؤلینو په حیث به یې ونه مني. معترض ښوونکي په داسې حال کې د تحسن د دوام خبرې کوي چې د پوهنې وزارت مسؤلینو له تحسن کوونکو سره د لیدو پر مهال ژمنه کړې چې د دوی ستونزې به هوارې کړي. یو معترض ښوونکي عبدالمنان آزادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت د مسؤلینو ژمنې تکراری خبرې دي.
بخاطر ازی بر ما قبل نیستم خواسته
د دې عمل مشته د منلو ندی چې زمر څلور غشتونه ته ل 15 ورځې راهیسې مثبت جواب ندی ویلې. که مشته قانې کوونکی جواب را نکړي خپل تحسن ته به دوام ورکړو.
د کابل ښار د مختلفو ښوونځیو استادانو له شاوخوا دوه اونۍ راهیسې تحسن پیل کړی دی. دوی وایي تنخواګانې لږې او درسي ساعتونه یې زیات دي، او بله دا چې حکومت ورته تر اوسه هم د کورونو لپاره ځمکې نه دي ورکړي، او بل ستونزه دا چې د ابقا د سیستم له مخې ښوونکی نشي کولی چې لوړ موقف ته ورسیږي. په عین وخت کې د پوهنې وزارت وایي چې تر اوسه د معترضو ښوونکو دوه غوښتنې منل شوي چې یوه د درسي ساعتونو کمول او بله د ابقا د سیستم د لمنځه وړل دي. په ولایتي چارو کې د دې وزارت سلاکار قیس مهر آزادي راډیو ته وویل چې د معترضو ښوونکو نورې غوښتنې وخت ته ضرورت لري.
وزارت معارف تحسن که استاد عزیز ما کرده بود.
ده پوهن وزارت ده تحسن کوونکو استادانو غشتونو طلبای کویلی. ده کوم استادانو کاری مدت 40 کالوی ده هغو 28 درسی ساعتونه به 40 ساعت سی. او ده کوم استادانو کاری مدت 40 کالون کموی ده هغو درسی ساعتونه به هم کم سی. همدارنګه وزارت د ابقا سیستم د لمنځوړل هم قبول کړل.
ښاغلی مهر له معترضو ښوونکو وغوښتل چې تحسن د ختم او تدریس د پیل کړي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله او قدمونه اوریدونکو د وخت د سهار 8:15 دي. د خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره رسرس اوسئ. خدا شیبه پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د بدخشان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی والی مولوي امان الدین له خپلو 13 ملګرو سره چې اته پکې بهرنیان و پرون مازیګر د جرم ولسوالۍ په درې خستک سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي حمله کې ووژل شو. د افغانستان دفاع وزارت د کابل په لمنو او همداراز په کندهار، لوګر، هلمند او فرا ولایتونو کې په یو لړ تصفیوي عملیاتو کې د 13 وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو او د 350 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د کمبودیا له ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان ټیم د فوټبال د 2013 نړیوال جام د غوراوي لومړۍ مسابقه د ایران په مشهد ښار کې سوریه ته وبایلله، خو نننۍ مسابقه د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:00 د کمبودیا په پلازمینه پنوم پن کې پیلیږي او افغان ټیم ورته ډیره هیله لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د سویس په ژنیو ښار کې د یمن د سولې خبرې پیل کړې او د بشري دلایلو پر اساس یې د روژې په مبارکه میاشت کې په یمن کې د اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون هیله څرګنده کړه چې د امریکا هغه پلان چې د راپورونو له مخې غواړي د روسیې سرحدونو ته نږدې د ناټو په ګډو هیوادونو کې خپل ټانکونه او درنې وسلې زیرمه کړي عملي نشي. د فلوریدا پخوانی والی جب بوش پرون د جمهوری ریاست لپاره رسمي کمپاین پیل کړ. جب بوش ژمنه وکړه چې د زړه له اخلاصه به دا کمپاین پر مخ بیایي. 28 کلن بوش د پخوانیو 12 مشرانو د مشر بوش زوی او د کشر بوش ورور دی. قدر من اوریدونکو د دې سهرنۍ خبری مجلې په دې برخه کې تاسو ته بلنه درکوم چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته پام وکړئ. د لویدیز ورځپاڼې سلطان محمد سرور کتلی او په لنډي سره راته وایي چې پر کومو مهمو مطالبو یې تمرکز کړی.
ګارډین ورځپاڼې د یوې مقالې په عنوان کې لیکلی دی چې افغانستان د دې لپاره چې د نورو شخړو او لانجو مخه ونیسي خبر دا وی چې د خپلو مسو د کان له استخراج لاس واخلي. ورسپانې تر دغه عنوان لاندې د حیرتانو او مزار شریف ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ یو عکس هم خپور کړی چې پکې په یو لویه لوحه د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د شمالي ائتلاف د پخوانی قومندان احمد شاه مسعود دواړو عکسونه ښکاري او لاندې په دری، انګلیسي او روسی ژبو لیکل شوی چې افغانستان ته ښه راغلاست. د مقاله لیکوال لیکي چې افغانانو ورته ویلي دي چې له کومې ورځې چې د عینکو د مسو کان تاسیس سوی د دوی ژوند له شخړو او لانجو او د چاپیریال له ویجاړي سره لاسو ګریوان دی. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان د خپلو طبیعي منابعو له کبله چې تر اوسه استخراج سوي نه دي یوې ستونزې سره مخامخ دی. افغان حکومت او بهرني پانګه لګونکي تر لسګونو کلونو جنگ او ناکراریو وروسته غواړي دغه طبيعي منابع څخه ګټه واخلي، خو د بینظمیو له امله واقعي خطرونه شته. ورسره لیکي چې افغانستان د سولې او آرامۍ د ټینګار او د پاک چاپیریال د ساتنې لپاره کېدای شي په دې جدي غور وکړي چې د عینکو د مسو د کان له استخراج لاس واخلي، خو اقتصادي اړتیاوې ډېرې پیاوړي دي. ګارډین لیکي چې د طالبانو د واک لاندې سیمې د کابل څخه 1 ساعت لري دي او لوګر ولایت چې په دودیزه توګه د مخالفینو د نفوذ سیمه ګڼل کیږي د مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پکې پر لپسې نښتې کیږي. د عینکو د مسو کان ته نږدې د یو کلي اوسیدونکو د مقالې لیکونکي ته ویلي دي چې له کومې ورځې چې د کان د استخراج خبره رامنځته سوې د دوی ژوند یې په غم لړلی، ځمکې نیول سوي او هم دولت او هم طالبان ورباندې فشار راوړي چې سیمه پرېږدي او په سیمه کې کم اقتصادي پرمختګ شوی. بلخوا ملټري ټایمز انټرنیټي پاڼه د یو مطلب په عنوان کې دا پوښتنه کوي چې د امریکا د هوایي ځواکونو 1300 پوځیان ولې تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. خبرونه په جواب کې لیکي چې په افغانستان کې د امریکا حربي ماموریت کې دایسي لفنی پلاوه پای ته رسیدلې وي، خو هوایی ځواکونه اوس هم په دغه هیواد کې هر ورځ پروازونه کوي او په افغانستان کې د 9800 پاتې امریکایي عسکرو د ساتنې وظیفه اجرا کوي. وړاندې په مطلب کې راغلی دی چې سیاستوال او رسنۍ د افغانستان په حق له د پخوا په څیر خبرې نه کوي، خو د امریکا د هوایي ځواکونو لپاره اوس هم په دغه هیواد کې جنگ دوام لري. ملیټری ټایمز زیاتوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په اډو باندې اوس هم د توغندیو بریدونه کیږي. د مقالې په دوام کې د بګرام په هوایي اډه کې د یو امریکایي منصبدار جنرال مارک کیلی له قوله لیکل شوي چې افغانستان اوس هم یو خطرناک ځای دی او د عسکرو حفاظت او ساتنه د ورځنیو مهمو مسایلو څخه ګڼل کیږي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی پام وکړئ. نور موضوعاتو ته، د سوداګرۍ خونو چارواکي په چین کې په هغه غونډه کې ګډون لري چې د ورېښمو لارې د بیا جوړولو په اړه د بحث لپاره جوړه شوې ده. افغان سوداګر وایي په دې درې ورځنۍ غونډه کې به د کورنیو ترانزیتي لارو د رغونې او بنسټیزو تاسیساتو د پیاوړتیا لپاره د مرستې غوښتنه وکړي. سید کمال شاه عارف په دې اړه د راپور برابر کړی چې اورېدو بلنه یې درکوم.
د افغانستان او سیمې هیوادونه هڅه کوي چې د ورېښمو لارې په بیا جوړولو سره خپل سوداګریز فعالیتونه پراخ کړي. په همدې هدف د افغانستان او سیمې هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په ګډون په پیکینګ کې د چین په کوربتوب درې ورځنۍ غونډه روانه ده. د افغانستان د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې چین د ورېښمو له لارې په بیا جوړولو سره د یوه پرمختللي اقتصادي سیستم رامنځته کول غواړي. د دغې ادارې د عامه اړیکو سلاحکار یونس نیګا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې د افغانستان او سیمې هیوادونو استازي د ورېښمو لارې د بیا جوړولو او د زیربناو په جوړولو بحث کوي.
دغه برنامه چې اوس په چین کې روانه ده، دا د اصلاً د چین یو ابتکار ده چې د ټول منطقې مسؤولین هلته راټولوي او د منطقې په باره کې خصوصا د زیربناو په باره کې د نیو سیلک رود په نامه بحثونه روانه ده. افغانستان خصوصا د زیربناو په مسایلو کې خپل اجنډا لري چې موږ انتظار لرو چې دا بحثونه د افغانستان د ترانزیتي اهمیت په باره کې ډېر مهم تمام شي او آینده ځینې سرمایه گذاري او پانګونه د افغانستان په سرک او لار جوړونه کې پیدا شي.
په تیر کې د ورېښمو لار یوه لویه سوداګریزه اقتصادي لار وه چې معمولا سوداګریز کاروانونه ورڅخه تیرېدل. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې دغه لار کولی سي افغانستان د چین، هند، منځنۍ آسیا، ترکیه، آذربایجان او حتی اروپایي هیوادونو سره وصل کړي. ولسمشر اشرف غني چین ته په خپل وروستي سفر کې له دغه هیواد سره د واخان دهلیز له لارې د مستقیم ارتباط برابرولو غوښتنه وکړه. ومو غوښتل چې د ورېښمو سوداګریزې لارې د بیا جوړولو په اړه په چین کې په جوړه سوې غونډه کې د افغان چارواکو د ګډون په هکله د بهرنیو چارو، سوداګرۍ او صنایع او فواید عامې وزارت نظر له ځان سره واخلو، خو هغوی په دې اړه بې خبري وښودله. تر دې وړاندې د فواید عامې وزارت چارواکو ویلي چې دا مهال د ورېښمو 40 کیلومتره لار د نړیوال بانک په مالي مرسته تر کار لاندې ده، چې ټاکل سوې د 108 کیلومتره نور هم د نړیوال بانک په مالي مرسته چې 14.2 میلیون ډالر کېږي جوړه سي. خو دغه وزارت ویلي چې دغه لارې جوړول میلیونونو ډالرو ته اړتیا لري. د ورېښمو د لارې د بیا جوړېدو هڅې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر اشرف غني ویلي هڅه به وکړي چې افغانستان له ترانزیټي پلوه د سیمې د هیوادونو ارتباطي پله بدل کړي.
ازادي راډیو تغوه ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په خیبر پښتونخوا کې د خروالی په انتخاباتو کې د درغلیو شخړه له هم روانه ده. په دې ترڅ کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ درې ګوندیز سیاسي ائتلاف نن په پېښور کې یوې سترې اعتراضي غونډې او لاریون ته تیاری نیولې. دا سیاسي ائتلاف تور لګوي چې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت په تېر ځل انتخاباتو کې پراخه درغلي کړې او ځکه یې د حکومت د استعفا او بیا انتخاباتو غوښتنه کړې، خو د تحریک انصاف په مشرۍ ایالتي حکومت د اپوزیسیون غوښتنې نه مني. په دې اړه په پېښور کې د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق د راپور برابر کړی.
په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د اپوزیسیون ګوندونو د درې ګوندي سیاسي ائتلاف چارواکي وایي چې دوی به په بلدیتي ټاکنو کې د شو درغلیو له امله پر ایالتي حکومت د استعفا لپاره فشار زیاتولو په هدف نن په پېښور کې یوه ستره احتجاجي جلسه او لاریون وکړي. دغه درې ګوندي سیاسي ائتلاف تر هغې وروسته د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور او نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې او لاریونونه پیل کړي چې د مې میاشتې په 1.5 نېټه په دې ایالت کې بلدیتي ټاکنې وشوې چې په نتیجه کې اپوزیسیون ګوندونو پر واکمن تحریک انصاف ګوند پراخو درغلیو تور پورې کړ. دغه ائتلاف چې پر عوامي نېشنل ګوند سربېره پکې پیپلز او د جمعیت علما اسلام فی ګوندونه شامل دي ټینګار کوي چې حکومت د په ټاکنو کې د درغلیو او لاسوهنې له امله استعفا ورکړي او بیا د ټاکنې ترسره شي. د جمعیت علما اسلام فی ګوند یو جودپوري غړي جان محمد اسکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په پېښور کې د نننۍ احتجاجي جلسې او لاریون په اړه وویل چې په دې کې به د دغه سیاسي ائتلاف مشران ګډون وکړي او د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره به راتلونکي تګلارې وټاکي.
موږ په سیاسي ډګر کې د دې حکومت خلاف هلې ځلې کوو. د دې لپاره موږ هر ډول سیاسي احتجاج په کار اورو چې موږ هڅه کوو چې لاریون وکړو، لوی غونډې وکړو، خو که چیرې بیا هم حکومت دې ته اړ نه شو چې موږ غوښتنې ومني، بیا به د خپل احتجاج منډو سخت کړو او بالاخر به حکومت مجبور کړو چې استعفا ورکړي. فکر کوو چې د خیبر پښتونخوا د خلکو حق دی چې یو سپین انتخابي نتیجه چې دی هغه دوی ترلاسه کړي، خو چې په منظم ډول په انتخابات کې لاسوهنه شوې ده، دا د دې جمهوري حق چې دی هغه تعالی کول دي.
له بلې خوا د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت له استعفا ورکولو انکار کړی او اعلی وزیر پر خټک د بلدیتي ټاکنو پر مهال پر خپل حکومت لګېدلې تورونه رد کړي. په ټاکنو کې د ګډوډۍ په اړه د انتخاباتو پر کمیسیونه چولې او ټینګار کوي چې د ټاکنو په اړه هر ډول پلټن ته تیار دی. په عیني حال کې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم څو ورځې وړاندې اعلان کړو چې په دې ایالت کې د پوسټ تر سرنې لاندې بیا ټاکنو ته تیار دی. خو له بلې خوا بیا جان محمد اسکزی وایي چې د اوسني ایالتي حکومت په موجودیت کې د بیا درغلې نه کېدو ضمانت نشته، نو همدا لامل دی چې د تحریک انصاف حکومت د استعفا ورکړي او تر هغې وروسته د بیا ټاکنې ترسره شي. په خیبر پښتونخوا کې د تېرې میاشت په 1.5 نېټه بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې چې پکې پراخه ګډوډي او د مخالفو ګوندونو ترمنځ وسلوالې نښتې هم رامنځته شوې چې په نتیجه کې ټاکنو پر ورځ او همداراز تر ټاکنو وروسته لږ تر لږه 2 کسان مړه او 30 زیات ټپیان شول. د یادونه وردا چې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ دغه سیاسي ائتلاف په داسې حال کې په پېښور کې احتجاجي جلسه او لاریون کوي چې څو ورځې مخکې د خیبر پښتونخوا په ګڼ شمېر ښارونو کې کار بندیز هم کړی و.
د ژوند رنګونه
تاسو نوم څه ده؟
زما نوم بسپری دی.
کوم ځای کې اوسېږي؟
موږ ته پلی چرخي کې کوچانو ډاک کې اوسېږو.
ته څو کاله کېږي دلته اوسېږي؟ پخوا دلته وایي که اوس نوې راغلي.
داسې لس کاله به هم کېږي چې راغلي.
څو کاله د واده کېږي؟ ماشومان لري؟
نه ماشومان نه لرم، د واده مې یو کال کېږي، تر اوسه لا ماشومان نه لرم.
ښه، څنګه ده کوچانی ژوند؟ خوند درکوي؟ خوشحاله ژوند نه؟
ول نه، خپل ژوند نه ډېره ښه خوشحاله یم. داسې ژوند نه دی چې څوک پکې خفه شي. که د کوچانو وي که پښتانه، ټول یو رقم پښتانه دي، ټول یو رقم د افغانستان پښتانه دي. داسې نه چې دا یو رقم دی، دا بل رقم دی. کوم یو مشکل دلته دا دی چې ډاک دی، نه پکې مکتب شته، نه پکې هغه شته مدرسه شته دی، پکې کلینک شته دی، نه پکې داسې اشودا هغه شته دی چې خلک خپل ماشومان چېرته بند وساتي. مثلا ورانې کوي، شوخی کوي، هتیار ځای کې هغه کېږي. یو خپل ماشوم چې څوک چېرته مصروفه کړي، لږ په ادب غټ شي، داسې بې ادبه غټ نه شي چې په ډاک کې وګرځي یا شوخی وکړي یا ورانې وکړي.
چې کومه میرمن ناروغه شي، مخصوصا د میرمنو لپاره هیڅ یعنی کلینیک نشته؟
نه، هیڅ کلینیک نشته چې میرمن ناروغه شي، که ډېره سخته شي، ارزان قیمت ته وړي، یا بیچاره ګان خپل دلته په تکلیف تیریږي، تر څو هغې زیاته رسېږي تکلیف یې ډېریږي. داسې سم مغه باندې نه رسېږي چې داسې نږدې ځای نشته چې مغه وخت کې تکلیف دپه شي.
تاسو کور کې څو یورګانې یاستې؟ فامیل مو څومره ده تعداد؟
دېش نپاره به کور کې ټولې داسې یورې نه لیور خزی او و میلیورون دی، یو مساره دی، یو مسخر دی، خواخی می دی، یو مشره خواخی دی.
ماشاءالله. بیا کارونه څنګه کوي؟ مثلا خپل مینس کې مساره ویشلی دی، په ګډه کوي څنګه دی؟
په ګډه کوي، خپل مینس کې ویشلی، یو خبره، یو خپل کار ته دریږي، یو کار کوي، یو بل کار کوي، دسه یو مشکل پکې نشته دی. خواخی مر یو هغه کار ته ودرولی، دسه جنگ او جنجال پکې ناراضي.
ایتا په نظر مثلا د ګډ ژوند چې تاسو ماشاءالله دیش نفرې خوشاله تیری کډستانه ته نسړې وسی یاره من بیل بیل کوټی دا سخه ده یا دسه ګټ
نه هغه سه ګټ خو خوان کوي، هم مزه کوي، په یو دسترخوان ټول کینو چې هغه شي د څخه وبد شي هم خوشاله ټول په یو دسترخوان کینو، د سینې چې بیل بیل کینو، یا د اندوانو غونتی یو ځای کې ناست، یو بل ځای کې هغه سینې کینو، به ټول دسه ګټ کینو، خوشاله مغی خپل جن نه خوشاله
او سنگ جامې غوندې کوچانو رواج سم په خوا باندې خسته کوچاني جامې به ګر کمیسونه به میرمن لوی لوی کمیسونه گی به پرتګونه اوس مغه کالی کوچانو کې پاتې دي که اوس هغه رواج رو لمنځه زی
اوس دا پخې خزي اچي اوس دا نه وراغ کیږي دای نه اچي زه خو خپل بیخینه کوم را خپل ساده لباس کوم د خپل وطن لباس کوم
تا نه ډیره زیاته مننه خوشاله اوس
تا نه ډیره زیاته مننه
قدر منوریدونکو لدی خبرات رو سره د دې خبري مجله پای ته ورسیدو دا دی د سهار 9 بجې او 1:30 دقیقې دی د ازادي رادیو یو بل نیم ساعته خبري مجله پیل شو چې جاوید نعیمی پکیستا سو کوربه دی جاوید جان سلامونه
سلام بر شما هم خسته نباشین به هر یک از شنونده های ما هم سلام میگویم خوش آمدین به این مجله خبری از رادیو آزادی 7:30 به وقت کابل شد من و همکارانم در نیم ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود امروز سه شنبه 26 ماه جوزای سال 1394 هجری شمسی است که برابر می شود با 16 جون سال 2015 میلادی شهر اسلوی نروژ فردا و پس فردا میزبان یک کنفرانس صلح است که در آن نماینده های حکومت افغانستان شرکت دارند از اشتراک نماینده های طالبان هم در این نشست سخن گفته شده این موضوع در صدر مطالب خبری ما سایر گزارش ها را هم برایتان داریم پیش از همه سرویس خبری این ساعت سرخط ها مقام های افغان از کشته شدن والی نامنهاد طالبان در بدخشان خبر می دهند. تیم ملی فوتبال افغانستان تا چند ساعت بعد با کمبودیا مسابقه دارد و رهبر شماره 2 شبکه القاعده در شبه جزیره عرب در حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شده است. قماندانی امنیه بدخشان میگوید که والی نامنهاد طالبان در این ولایت کشته شده است. لال محمد احمدزی سخنگوی قماندانی امنیه بدخشان بر رادیو آزادی گفت که مولوی امان الله با 13 همراهش اواخر دیروز در یک حمله هوایی نیروهای افغان کشته شدند. احمدزی افزود که 8 تن از کشته شده ها خارجی ها هستند. طالبان کشته شدن این قماندانشان را رد کردند. بدخشان در شمال شرق افغانستان در این اواخر شاهد نامنیهای زیاد بوده است. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن ده ها شورشی در چندین ولایت خبر میدهد بر اساس یک خبرنامه وزارت دفاع این شورشیان در عملیات های تصفیه‌ای در حاشیه های کابل ولایت های لوگر قندهار هلمند و فراه کشته شدند در خبرنامه شمار دقیق شورشیان کشته شده در این عملیات ها 83 تن گفته شده است وزارت دفاع همچنان میگوید که 53 شورشی دیگر زخمی شدند وزیر خارجه افغانستان برای شرکت در کنفرانس کشورهای اسلامی به عربستان سعودی رفته است. در خبرنامه وزارت خارجه آمده که قرار است صلاح الدین ربانی یکی از سخنرانهای این کنفرانس در جده باشد. بررسی وضعیت یمن از مهمترین نکات مورد بحث در کنفرانس کشورهای اسلامی دانسته شده است. این کنفرانس امروز در جده در حال آغاز می شود که ائتلاف کشورهای تحت رهبری عربستان سعودی در تلاش سرکوبی شورشیان حوثی در یمن هستند. این ائتلاف با حملات هوایی حوثی‌های شیعه را هدف می‌گیرد. افغانستان در این مبارزه از عربستان سعودی پشتیبانی کرده است. تیم ملی فوتبال افغانستان با امید نخستین پیروزی در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه امروز در برابر کمبودیا به میدان می‌رود. این بازی به میزبانی کمبودیا در شهر پنامپن برگزار می‌شود. افغانستان و کمبودیا هر دو در بازی‌های نخستشان در سلسله رقابت‌های مقدماتی جام جهانی سال 2018 شکست خوردند. افغانستان 6-0 از سوریه و کمبودیا 4-0 از سنگاپور. علی اسکر لالی کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان از کمبودیا بر رادیو آزادی گفت که شکست است سنگین در بازی نخست روحیه فوتبالران افغان را ضعیف ساخته است.
شکست سنگینی که مقابل سوریه داشتیم تا اندازه بر روی بچه تاثیر کرده که شکست به این سنگینی اصلا انتظارش نمی رفت. منتها ما آمادگی های هم از نگاه بازی فوتبال و هم از نگاه روحی روانی با بچه ها داریم.
اما لالی تأکید کرد که این بار تیمش به قصد پیروزی به میدان می رود. از گروه افغانستان و کمبودیا امروز همچنان تیم‌های ژاپن و سنگاپور در برابر هم بازی می کنند. حالا هم تحولات منطقه و جهان رهبر شماره 2 شبکه القاعده در شبه جزیره عرب در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شده است. شبکه تلویزیونی CNN و نقل از مقامات گزارش داده که ناصر الوعایشی به روز 12 جون در منطقه هزرموت کشته شد. تا حالا القاعده در این مورد چیز نگفته است. ناصر الوعایشی پس از ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده دومین فرد مطلوب در لیست ایالات متحده آمریکا قرار داشت. وی به تحریزی حملات در داخل خاک امریکا تحت پیگرد قرار داشت. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز گفتگوهای صلح یمن را در شهر ژنو سوئیس افتتاح کرد. او در سخنرانی افتتاحیه خود خوان برقراری یک آتش‌بس بشردوستانه شد. از آغاز عملیات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بالای حوثی‌ها در یمن تا حالا بیش از 2600 تن کشته شدند. حوثی‌هایش یک از پشتیبانی ایران برخوردارند. صنعا پایتخت یمن را تصرف کردند، اما حملات هوایی نیروهای ائتلاف مانع پیشروی‌های آنها به سوی عدن شده است. سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز گفت پیشنهاد می‌کند که آتش‌بس با فرارسیدن ماه مبارک رمضان آغاز شود و حداقل باید 2 هفته ادامه یابد تا زمینه برای انتقال نیازمندی‌های حیاتی به یمن فراهم شود. وزارت خارجه روسیه می‌گوید امیدوار است برنامه آمریکا و به هدف جابجاسازی اسلحه سنگین در مرزهای روسیه و ناتو عملی نشود. روزنامه نیویورک تایمز 3 روز پیش گزارش داد که واشنگتن قصد دارد در چند کشور بالتیک و اروپای شرقی اسلحه سنگین را جابجا کند. با گزارش نیویورک تایمز، آمریکا با این کار می‌خواهد به کشورهای همپیمانش که از اقدامهای روسیه نگران شدند اطمینان دوباره بدهد. وزارت خارجه روسیه دیروز با نشر یک خبرنامه گفت مسکو امیدوار است زبان منطق و استدلال موفق شود از رفتن اروپا به یک برخورد نظامی جدید که پیامدهای خطرناک خواهد داشت جلوگیری شود. پیش از این پولند و لیتوانیا تایید کرده بودند که درباره جابجایی اسلحه سنگین در گودام‌های سلاح در منطقه با واشنگتن مذاکره می‌کنند. و جب بوش والی پیشین ایالت فلوریدای آمریکا نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور را دیشب رسما اعلان کرد. جب بوش برادر جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا است. او در نخستین سخنرانی‌اش گفت در کمپاین انتخاباتی خود از دل جان مایه مگذارد. در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این نخستین گام است که جب بوش برداشته. وی برای رسیدن به قصر سفید باید نخست در انتخابات میان حزبی جمهوری خان برنده شود و سپس رقیبش را از حزب دموکرات در انتخابات سراسری شکست دهد. این بود خبرها در این مجله خبری. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر مهم دیگر کشور در 12 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 16، آسمان آفتابی. کندهار بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 20، آسمان غبار آلود. هرات بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 16، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 23، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 16، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 13، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 9، آسمان آفتابی. و بدخشان بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 11، آسمان آفتابی.
باز هم خوش آمدین. ساعت 7:37 که به وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر با من جاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. نروژ فردا و پس فردا میزبان یک کنفرانس صلح است که در آن نماینده های حکومت افغانستان شرکت دارند. نشست به هدف توسعه روابط تجارتی و احیای راه ابریشم جدید در چین برگزار شده و نماینده های افغانستان هم در آن شرکت دارند. تا زمانی که حکومت به خواسته های استادان معترض پاسخ مثبت ندهد، تحسن آنها ادامه خواهد یافت.
مخواسته چرخواستی که ما از 15 روز به این طرف با خاطر از این ما تحسن کرده بودیم، همو جنبی عملی نپوشیده، به این خاطر قناعت ما اصل نشده.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میخواهد تا در ماه مبارک رمضان نرخ مواد غذایی ثابت بماند. در ادامه این مجله خبری نگاهی خواهیم داشت به مطالب چاپ شده در شمار از روزنامه ها و نشریه های غربی. کاریابی در دفاتر یک مشکل بزرگ برای جوانان افغان.
یک بست اعلان میشه، در یک بست در حدود 500 نفر یا 400 نفر در اونجا مراجعه میکنه، فرم پر میکنه، در حالی که شاید بعضی بست ها قبلا نفرش تعیین شده باشه.
این صحبت در رنگ‌های زندگی است. شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. شهر اسلو نروژ فردا و پس فردا میزبان یک کنفرانس صلح است که در آن نماینده های حکومت افغانستان نیز شرکت دارند. شمار از رسانه ها از حضور هیئت طالبان در این نشست هم گزارش دادند. اما هیچ منبع رسمی حضور طالبان در این نشست و احتمال دیدار آنها با هیئت حکومت افغانستان را تایید نمی کند. بیشتر امید مرزبان به شما می گوید.
کابل حضور هیئت دولتی را در کنفرانس صلح شهر اسلو تایید میکند، اما جناح طالبان از حضور هیئتشان در این نشست چیزی نگفتند. پیش از این رسانه ها گزارش داده بودند که نماینده های طالبان نیز در نشست اسلو شرکت میکنند. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرائیه شرکت هیئت دولتی را در کنفرانس صلح شهر اسلو نروژ تایید میکند، اما میگوید که از حضور طالبان و از احتمال دیدار دو طرف بی خبر است.
هیئت حکومتی افغانستان به اسلو رفتند. در ناروی استن به اونجا یک کنفرانس است که بر موضوع صلح صحبت میکنن، بحث دارن، به اون اشتراک میکنن و این کنفرانس به تاریخ 17 و 18 ماه سوی برگزار میشه. معاون دوم ریاست اجرایه آقای محمد محقق به این هیئت است و همراهشان افراد دیگر حکومت هم میباشند.
آقای فیصل درباره اشتراک کننده های این نشست نیز با جزئیات سخن نگفت، اما شماری از رسانه ها گزارش شدند که اشخاص چون حکمت کرزی معین وزارت خارجه، محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی حکومت افغانستان، یونس قانونی رئیس پیشین ولسی جرگه، انوارالحق احدی وزیر پیشین تجارت، حسن بانو غزنفر وزیر پیشین امور زنان و فرهاد الله فرهاد عضو شورای عالی صلح افغانستان از کسانی هستند که به اسلو سفر کردند. و اما یکی از رسانه هایی که درباره سفر هیئت طالبان به نروژ گزارش شده شبکه تلویزیونی NBC است. یک عضو هیئت سیاسی طالبان که در قطر زندگی می کند به NBC گفته است شیر محمد عباس استانکزی، قاری دین محمد حنیف و شیر محمد نماینده های طالبانند که به اسلو رسیدند. این منبع از افشای نامش خودداری کرده است. نروژ پیش از این نیز یک بار میزبان مذاکرات غیر رسمی با طالبان بود. در گذشته از نشست های مشابه در جاهای دیگر نیز گزارش شده، از جمله قطر، امارات و چین. اما نشست اسلو به نظر بعضی ها اهمیت بیشتر دارد. حکمت الله عظیمی تحلیلگر سیاسی افغان میگوید نشست اسلو فرصت خوب است تا نماینده های کابل با هیئت طالبان رو در رو ببینند و تبادل نظر کنند.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی. بله، امروز هم برنامه های ساعت خبری را با رادیو آزادی فراموش نکنین. 4 تا 5 برنامه پشتو و 5 تا 6 برنامه دری. حالا ساعت 7:42 دقیقه به وقت کابل شد. استادان معترض مکاتب مختلف شهر کابل میگویند تا زمانی که حکومت به خواسته های آنها پاسخ مثبت ندهد به تحصنشان ادامه خواهند داد. آنها در 15مین روز اعتصاب کاریشان بار دیگر تاکید کردند که وزارت معارف به تعهداتش عمل نکرده و برای حل مشکلات آنها اقدام را روی دست نگرفته است. در این حال مسئولان وزارت معارف میگویند برخی از مشکلات معلمین را حل کردند، اما رسیدگی به تمامی خواسته های آنها نیاز به زمان بیشتر دارد. لیزا حیدری از کابل جزئیات می‌دهد.
با آنکه از تحسن و اعتصاب کاری معلمین شماری از مکاتب در شهر کابل نزدیک به 2 هفته می‌گذرد، اما آنان می‌گویند که وعده‌های مسئولان وزارت معارف در قبال خواسته‌هایشان تا اکنون عملی نشده، از این رو به تحسنشان ادامه دادند. شماره از این معلمین که روز دوشنبه در لیسه حبیبیه کابل دست به تحسن زده ابراز داشتند که گفته های مسئولان وزارت معارف برای آنان قابل قبول نیست. در این حال شماره از مسئولان وزارت معارف در دیدار با این معلمین تعهد کردند که به خواسته های آنان رسیدگی خواهد شد. اما عبدالمنان یک تن از این استادان در صحبت با رادیو آزادی وعده های مقامات وزارت معارف را تکراری می خواند.
به خاطر ازی بر ما قبول نیستم و خواسته چرخواستی که ما از 15 روز به این طرف با خاطر از این ما تحصن کرده بودیم همون جنبی عملی نپوشده، به این خاطر قناعت ما اصل نشده. خب ما تا وقتی که یک جواب مقنعی را از مسئولین به دست بیاریم تا وقت ما تحصن خود ادامه میدیم.
شماره از استادان مکاتب مختلف شهر کابل نزدیک به 2 هفته قبل در اعتراض به افزایش ساعات کاری، کمبود معاشات، عدم توزیع نمرات رهایشی، موجودیت سیستم ابقا که با اساس آن استادان نمی توانند در موقف بلند ارتقا کنند، دست به اعتصاب کاری زدند. در این حال وزارت معارف افغانستان می گوید که به دو خواست عمده استادان از جمله کاهش ساعات کاری و از میان برداشتن سیستم ابقای بست رسیدگی شده است. قیس مهرآیین مشاور وزارت معارف در امور ولایات در صحبت با رادیو آزادی گفت که رسیدگی به متباقی خواسته های استادان به زمان بیشتر نیاز دارد.
وزارت معارف تحسین که استادای عزیز ما کرده بودند به خواسته اینا لبیک گفت، چون میفهمین که خواسته اینا زمانگیر است. یکی از خواستهاشون که مسئله کم ساختن ساعت های درسی بود که از 28 تا 20 تا برای کسانی که نیاز خدمتشون 20 سال میباشه و کسانی کمتر از 20 سال است 26 تا 28 ساعت. و دیگه مسئله ابقای بحثشان بود که خوشبختانه وزارت معارف او هم مرفوع شد که همین خواست اینا را قبول کردن.
آقای مهرآیین همچنان از تمام استادان خواست تا به تحصنشان پایان داده و به ادامه تدریس در مکاتب بپردازند. در این حال بکتاش سیاوش یک عضو ولسی جرگه میگوید که حکومت باید به خواسته های معلمین توجه جدی نموده و مکاتب کشور را از این بحران رهایی بخشد. آقای سیاوش میگوید که ادامه اعتصاب کاری استادان مکاتب و بی‌توجهی حکومت در این خصوص دروس معلمین و سیستم معارف کشور را به شدت متاثر خواهد ساخت.
سرخط خبرها، قماندانی امنیه بدخشان میگوید که ولی نامنهاد طالبان در این ولایت کشته شده است. سخنگوی قماندانی امنیه بدخشان به رادیو آزادی گفت که مولوی امان الله با 13 همراهش اواخر دیروز در یک حمله هوایی نیروهای افغان کشته شدند. طالبان مثلا کشته شدن این قماندانشان را رد کردند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن ده ها شورشی در چندین ولایت خبر میدهد. در خبرنامه وزارت دفاع شمار دقیق شورشیان کشته شده در این عملیات 83 تن گفته شده است. تیم ملی فوتبال افغانستان با امید نخستین پیروزی در مسابقات مقدماتی جام جهانی امروز در برابر کمبودیا به میدان می رود. این بازی ساعت 4 عصر به وقت افغانستان به میزبانی کمبودیا در شهر پنومپن برگزار می شود. رهبر شماره 2 شبکه القاعده در شبه جزیره عرب در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شده است. شبکه تلویزیونی CNN با نقل از مقامات گزارش داده که ناصر الوایشی به روز 12 جون در منطقه هزرمود کشته شد. بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز گفتگوهای صلح یمن را در شهر ژنو سوئیس افتتاح کرد. او در سخنرانی افتتاحیه خود خوان برقراری یک آتش بس بشر دوستانه شد. و جیب بوش والی پیشین ایالات فلوریدای امریکا نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور دیشب رسما اعلان کرد. جیب بوش برادر جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین امریکا است. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. 7:47 قبل وقت کابل شد. گزارش‌ها را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد و در اخیر این مجله خبری هم رنگ‌های زندگی نشر خواهد شد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی. تعداد از این رسانه‌های چاپی را مصطفی صدیقی مرور کرده است.
روزنامه گاردین مقاله اش را با این عنوان آغاز کرده که برای اینکه افغانستان از دیگر مازلات و جنجال ها جلوگیری کرده باشد، بهتر است از استخراج معدن مس عینک دست بکشد. نویسنده از قول مردم محل نوشته است از روزی که معدن مس عینک تأسیس شده، آنان شاهد مشکل و تخریب محیط زیست بودند. به نوشته گاردین، حکومت افغانستان و سرمایه گذاران خارجی پس از ده سال جنگ و ناآرامی می خواهند تا از منابع طبیعی افغانستان بهره ببرند، اما به دلیل توجه اندک به مقررات خطرات واقعی هنوز موجودند. روزنامه می گوید افغانستان برای برقراری صلح امنیت و نیز محیط زیست پاک می تواند در این مورد به طور جدی غور کند که از استخراج معدن مس عینک دست بردارد، ولی نیازمندی اقتصادیش نیز بسیار شدید است. گاردین می گوید که مناطق تحت کنترل طالبان از کابل تقریبا یک ساعت فاصله دارند. روزنامه به ولایت لوگر اشاره کرده که گفته می شود معمولاً تحت نفوذ مخالفان مسلح بوده و از درگیری های پیاپی میان نیروهای امنیتی افغانستان و مخالفان هم در آنجا گزارش شده است. در ادامه این مقاله گاردین از قول یک باشنده یک قریه نوشته که از روزی که موضوع استخراج معدن به میان آمده زندگیشان با غم همدم شده. او گفته که زمین‌هایشان از نزدشان گرفته شده و دولت و طالبان بر آنان فشار می‌آورند و از پیشرفت اقتصادی در محل نیز جلوگیری شده است. و صفحه اینترنتی ملیتری تایمز مقاله‌ای دارد با این عنوان که چرا 1800 نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا هنوزم در افغانستان هستند. در ادامه این مقاله آمده است که ماموریت جنگی در افغانستان ممکن است از لحاظ فنی پایان یافته باشد، اما قوای هوایی هنوز هم روزانه سرگرم اجرای پروازند و در حمایت از تقریبا 9800 سرباز باقی مانده آمریکایی در افغانستان ماموریت اجرا می کنند. در ادامه این مقاله آمده است که سیاستمداران و رسانه ها مثل سابق در مورد افغانستان صحبت نمی کنند، اما برای نیروهای هوایی آمریکایی مستقر در افغانستان جنگ همچنان ادامه دارد. ملیتری تایمز افزوده که پایگاه های مورد استفاده نیروهای آمریکایی در افغانستان هنوز هم زیر حملات راکتی قرار می گیرند. در ادامه این مقاله از قول جنرال مارک کیلی، یک نظامی آمریکایی در پایگاه هوایی بگرام، آمده است که افغانستان هنوز هم یک مکان خطرناک است و حفاظت از نیروها نیز بخشی از مسائل عمده روز.
نمایندگان کشورهای منطقه به شمول افغانستان در نشستی که به هدف توسعه روابط تجارتی و احیای راه ابریشم جدید در چین برگزار شده شرکت کردند. مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که قرار است مقامهای افغان در این نشست خواستار همکاری چین در بخش ساختن راههای ترانزیتی و تقویت زیربناهای این کشور شوند. در این حال کارشناسان افغان میگویند که رهبران حکومت وحدت ملی باید با حل اختلافهای داخلی کشور و ایجاد فضای اعتماد توجه کشورهای منطقه را جلب کنند و از فرصتهای فعلی به سود کشور نفع ببرند. ویدا برکی از کابل گزارش می دهد.
افغانستان و کشورهای منطقه کمر بستند تا از طریق احیای راه ابریشم جدید داد و ستود تجاریشان را افزایش دهند. به همین هدف نشست سه روزه با شرکت مقامات بلندپایه برخی کشورهای منطقه به شمول افغانستان به میزبانی چین در آن کشور برگزار شده است. مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که چین طرح بزرگ اقتصادی را جهت راه اندازی یک سیستم تجارتی پیشرفته یا احیای راه ابریشم جدید روی دست گرفته است. یونس نگاه، مشاور روابط عامه این اداره، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این نشست نمایندگان کشورهای منطقه به شمول افغانستان عمدتاً روی چگونگی احیای راه ابریشم جدید و ساخت زیربناهای آن صحبت خواهند کرد.
طرح اقتصاد کلان چین است به خاطر راه اندازی یک سیستم تجارتی پیشرفته که بازار آسیای جنوبی و آسیای میانه و منطقه ما شما را برنامه راه ابریشم جدید در بر میگیرد. اتاق تجارت صنایع افغانستان من از چین خواستار همکاری در ایجاد راهها، راه آهن و تقویت زیربناها در افغانستان خواست شدم.
آقای نگاه میگوید این نشست روز یک شنبه آغاز شده و تا روز سه شنبه ادامه خواهد داشت. در گذشته راه ابریشم یک راه تجارتی بزرگ بود که معمولا تاجران اموالشان را از همین مسیر با آسیای میانه انتقال میدادند. آگاهان اقتصادی میگویند که این راه از اهمیت اقتصادی خوب برخوردار بوده میتواند افغانستان را به چین، هند، آسیای میانه، ترکیه، آذربایجان و حتی کشورهای اروپایی وصل سازد. در همین حال رئیس جمهور اشرف غنی در سفر اخیرش به چین خواستار برقراری ارتباط مستقیم از راه دهلیز واخان با آن کشور شد. خواستیم در ارتباط جزئیات سفر هیئت افغان به چین و چگونگی بحث‌ها در مورد احیای راه تجارتی ابریشم نظر وزارت‌های خارجه، تجارت و صنایع و فواید عامه را نیز داشته باشیم، اما مسئولان این وزارت‌ها در رابطه به این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کردند. برخی از تحلیلگران امور اقتصادی میگویند که رهبران حکومت وحدت ملی باید با حل اختلافات داخلیشان و ایجاد فضای اعتماد توجه کشورهای منطقه را جلب نمایند و از فرصت دستیافته به سود کشور استفاده مؤثر نمایند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 104.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم. وزارت تجارت و صنایع افغانستان از تاجران افغان خواسته تا در ماه مبارک رمضان از بلند بردن نرخ مواد غذایی جلوگیری کنند. معین وزارت تجارت و صنایع این خواست را دیروز در یک نشست با شمار از تاجران افغان مطرح کرد. در این میان تاجران تعهد کردند که در ماه مبارک رمضان نرخ مواد غذایی را بالا نخواهند برد و آن را ثابت نگه خواهند داشت. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
در حالی که اخیراً مردم از بلند رفتن قیمت مواد خوراکی در بازارهای کشور شکایت دارند،
مسئولان وزارت تجارت و صنایع از تجار افغان می خواهد تا از بلند بردن نرخ مواد خوراکه و ضروری مردم در ماه مبارک رمضان اجتناب کنند. عبدالباری رحمان معین وزارت تجارت و صنایع این خواست را بر روز دوشنبه در یک نشست مشترک با شماره از تجار و متشبثین خصوصی در کابل مطرح کرد.
من از تمام تجاران و بزنسمنانی که اینجا موجود هستند و یا صدای ما را میشنوند این خواهش را میکنم که به اساس پرنسیپ و اخلاق بزنس برای ما دست داده و تلاش کنند که امسال نرخ‌ها را ثابت نگه داریم و به خاطر ادای احترام به ماه مبارک رمضان این قربانی را بدهیم و ثبوت کنیم که موجودیت ما به خاطر خوبی جامعه است.
این خواست از سوی مسئولان وزارت تجارت صنایع افغانستان در حال مطرح می‌گردد که همساله با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان قیمت مواد خوراکه و ضروری مردم در مرکز و ولایت افغانستان افزایش می‌یابد. در این نشست مشترک رحمالدین آجی آقا رئیس اتحادیه متشبثین خصوصی با نمایندگی استجار تعهد کرد که با توجه به مشکلات اقتصادی مردم در کشور قیمت مواد خوراکه و ضروری را ثابت نگه می‌دارند.
در ماه مبارک رمضان تجار ما به خاطر رضای خداوند یک افغانی تاوان می‌کند اما مفاد نمی‌کند. به خاطر اینکه مردم بیچاره ما در ماه‌های دیگر خود چیزی نیست، در این ماه صدقات خود را می‌دهند و فایده خود بالکل نمی‌کنند مگر یک افغانی تاوان هم می‌کند.
در این حال آجی آقا برخی از مشکلاتشان را برای مسئولان وزارت تجارت صنایع نیز بیان کرد. وی گفت فرار تجار از کشور، عدم موجودیت زمین برای سرمایه گذار، نبود برق و آب و امنیت مناسب از مشکلاتی است که تجار را ناامید ساخته و خواهان توجه حکومت به حل این مشکلات گردید. برخی کارشناسان و مردم میگویند اکثریت مردم در کشور ناتوانی اقتصادی داشته و با عواید کم زندگی میکنند. آنان از حکومت میخواهند تا در کنار خواستشان از تجار در ماه مبارک رمضان از چگونگی نرخ‌های مواد خوراکه در بازارها نیز کنترل و نظارت داشته باشد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
احتمال دارد شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه ای را به تعویق بیندازد که قرار است در آن بالای لغو تحریم های اقتصادی بر ایران بحث شود. یک منبع به خبرگزاری رویترز گفته است این کار به کنگره آمریکا فرصت خواهد داد تا موافقتنامه هسته ای را که شاید میان ایران و شش کشور قدرتمند جهان امضا شود بررسی کند. امید مرزبان و جزئیات بیشتر در این مورد.
13 روز دیگر به پایان ضرب العجل باقی مانده که تا فرا رسیدن آن ایران و شش کشور قدرتمند جهان امیدوارند به توافق نهایی برسند. اما تمدید این ضرب العجل هم از احتمال دور نیست. حالا شورای امنیت سازمان ملل متحد احتمالاً حاضر شده که در صورت دست یافتن دو طرف به این توافق جلسه ای را به تعویق بیندازد که در آن بالای لغو تحریم های اقتصادی بالای ایران بحث می شود. مقام ها گفتند دلیل این کار احتمالی شورای امنیت آن است تا کنگره آمریکا فرصت بررسی این توافقنامه را پیدا کند. منابعی که نخواستند از آنها نام برده شود به خبرگزاری رویترز گفتند که این یک خبر خوش برای ایران نیست. اکثریت کرسی های کنگره آمریکا در اختیار جمهوری خواهان است و آنها بالای رئیس جمهور باراک اوباما انتقاد میکنند که چرا به تفاهم با ایران حاضر شده است. کنگره همچنان نمی‌خواهد که نخست شورای امنیت سازمان ملل متحد بالای موافقتنامه هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 بحث کند. رویترز گزارش داده که قانونگذاران آمریکایی این نکته را بررسی می‌کنند که آیا امضای احتمالی این توافقنامه که می‌تواند تحریم‌ها بر ایران را لغو کند، این را ضمانت خواهد کرد که تهران برای 10 سال آینده فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف می‌سازد. رویترز همچنان به نقل از یک مقام ایرانی که نخواستند نامش افشا شود گزارش می‌دهد که گفته است به نظر می‌رسد راه دیگر وجود ندارد. ما اگر خوش هستیم یا نه باید این را بپذیریم. ایران می‌خواهد که با امضای توافقنامه نهایی با کشورهای آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آلمان هر چه زودتر تحریم‌های اقتصادی وضع شده بالایش دور شوند. اما مقام‌های غربی گفتند احتمال دارد ضرب العجل از قبل تعیین شده، یعنی 30 ماه جاری عیسوی، تمدید شود و مذاکرات در ماه جولای نیز ادامه یابند.
رنگ‌های زندگی.
رضا موفق هستم از ولایت بامیان.
آیا جای وظیفه چیز دارین؟
شهر کابل محصول بودم، سال قبل فارغ شدم از پنزه علوم اجتماعی، فعلا بیکار هستم، کدام وظیفه خاص ندارم.
مراجعه کردین در فکر کاروبار هستین، جای برتان دیدین که کار بگیرین؟
بله، ده ها بار مراجعه کردیم، پار سال مراجعه گشت، پار سال شرایط کاری بانچنان مساعد نبودن. دولت مردای افغانستان باید زمینه کار برای جوانا مساعد بسازه که مشکل بیکاری در افغانستان بیداد میکنه. ما در اداره مراجعه جمع کنیم یک بس اعلان میشه در یک بس در حدود 500 نفر یا 400 نفر در اونجا مراجعه میکنه فرم پر میکنه در حالی که شاید بعضی بس ها قبلا نفرش تعیین شده باشه این مشکلات کاریابی حاد است اما واقعا که سخت است یک محصلی که تازه فارغ میشه صاحب کار شد
اول که ما شما رو میبینیم دیگه از وزارتخانه اومدین اینجا هم به خاطر کار اومدین یا کدام مشکل دیگه داشتین
به خاطر کار اومدین تازه اومدین فرم پر کنیم
و میشه که بگوین زیادتر پرابلم مردم ما در شب و روز که مثلا هر کس زیادتر در وزارتخانه هم که کار میکنن میبینیم تا جایی که اونا از این شکایت میکنن که معاش کم است شما چطور اگر کار کنین با معاش کم هم قناعت دارین
در همچین شرایطی باید با سیستم بسازه درست است معاش کم است کسایی که کار میکنن در ادارات دولتی شاید کفاف اولادایشون هم عطا نکنن اما همین شرایط کار مساعد بسازه با اون معاش کم که در صورتی که معاش کم از نبودن بهتر است
با ذوق شخصی تون میشه بر ما بگوین ذوق شخصی تون میخواستیم بفهمیم در چی است
ذوق شخصی زیادتر در خطاطی علاقه دارم
گاهی خطاطی کارم کردین
نه تا به حال کار نکردم پیش خود کم کار کردم اما خطاطی تا به حال نرفتم
به امید موفقیتتون
و سپاس از همراهی هر یک شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم باید داشته باشین که نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت از ساعت 4 تا ساعت 6 امروز دو برنامه ساعت خبری داریم اونا را هم فراموش نکنین اما